د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسره لمومن د خبرونو بیان کولای ز زموږ تخنیکی همکاري سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ به ستې وخت شوي 12 بجې په دې خبري غړي کې لومبه ساسو لپاره راپورونه لرو د پاکستان او روس ترمنځ په ورستیو هلو زلو او د غراز په بچا خان پونتون د بری په اړه هم راپور لرو خو تر هڅه مخکې له ګولیا د سات تازه خبرونه ورو
ستړي مشه لمړی د خبرونو اثر ټکی پاکستان او روس د توانای په اسانګه کې پر همکاري موافقه کړي ملګرو ملتونو په طالبانو غوښتل چې باید پر خوځو لګول شي بندیزونه لغوا کړي او اوکراین امنیتي ځواکونو د روسي د فوزي استخباراتو د ایجنټانو یو شبکه نیولې ده د خبرونو تفصیل پاکستان او روسي د توانای په اسانګه کې د همکاري لپاره د یو جامع پلان په جوړولو موافقه کړي او ویلي دي چې دا پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې عملي کیږي رټس خبري ایجنسی پرون خبر ورکړ چې روسیه به پاکستان ته د خامو تیلو صادرات تر مارچ میاشتې وروسته پیل کړي ایجنسی د روسي د انرژي وزیر په حواله ویلي دي چې د خامو تیل ادایګي به په د دوړو هوادونو په کرنسیو کې کیږي را په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د بهرنیو اسعارو زیرمې 4.6 ارب ډالر ته راښکته شوې دي چې دریو ونیو وارداتو او په ځانګړي توګه د تیلو اخستو لپاره کافی ندی د خبر پښتونخوا د 400 پر باچخان پونتون د وسلوالو د هغه برید اووم تل منځل شوی چې پکې د زدکونکو په ګډون شل کسان وډل شوی ول وسلوالو د 2014 کال د جنوري په شلمه د 400 پر باچخان پونتون ساروختي برید کړی وو د برید اووم تل پرون په غونډه کې ول منځل شو چې پکې د وډل شو خپلوانو او د پونتون غړو او نور یو شمېر کسانو ګډون وکړ د باچخان پونتون وایس چانسلر بشیر احمد وای دوی د پونتون او هلته د زدکونکو د خوندي کولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړی دي خو د امنیت لپاره د سرتیرو لری کولو اندیښمن کړي
او موږ سره د جی ایف سی والا کمپلیټونو وا هغه زمونږ ډېر زیات مسلې حل کړې وي او ان پاین اجنې کا پلان هغه ګورنمنت دا ویز روز شو هغه ویز نن بوتل او هغه ویل ته کلار په دې پرام سره چې دا موږ تاسو ته افتنیم کې واپس کو او تاسو پر دا غیسه دا نشته
خو د 400 پولیسو مشر سویل خالد او مرستیال کمشنر مشال ډیتویل چې په دې اړه له 100 رئیس له صوبایي کوم سره خبري روانې دي په خیبر پختونخوا کې د نگران اعلی وزیر پر نوم حکومت او مخالفه ګوندونه سلا شوې دي د صوبې پخوانی وزیر کامران بګش پرون په خپل ټوئیټر باندې هغه لیک خپور کړی چې تر مخه د صوبې نگران اعلی وزیر په پخوانی بیوروکرات اعظم خان وی د اعظم خان نوم حکومت مخالف ګوندونه وړاندې کړي وو نو موړې د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری هم پاتې شوې دي او له 400 سره تعلق لري دا په اصل کې دا چې وزیر اعلی محمود خان د جنوري پر 18 گورنر غلام علي ته د خیبر پختونخوا اسمبلی رنګولو سپارښتن لیک استولې چې هغه د جنوري پر 18 ملاس لیکر د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د دې کې انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت پر معاشي پالیسي او نیوکې کړې دي او ویل دي چې د پیسو نړیوال صندوق IMF شرطونو منلو سره به په هواد کې د ګرانې شره 50% نور زیاته شي په خوانی وزیر اعظم پرون د وکیلانو یو غونډه ته د ویډیو لینک لاري وی چې ملک یو بې ساري بحران سره مخامخ دی او تور یې پوری کړ چې دا یو قدرتي بحران نه بلکې تر یوې منسوبې لاندې جوړ کړل شوی دی خو د پاکستان د منسوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د جنوري په 19 ویلي ول چې له IMF نه پور د دې لپاره غواړي چې د ملک اقتصاد له ډوبېدو وژغوري افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان نتلی د لوړپوړي پلاوي د هیواد د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې پر افغان جنو او خوځو لګول شوی بندیزونه او محدودیتونه هر څه زر لغوه کړي افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوي کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د خوځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونا ماتیر شپنا وخت په خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل پر افغان جنو او خوځو اوسنۍ لګیدلې بندیزونه هغه ملیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنې اړتیا لري د اوکراین امنیتي ځواکونو د روسي د فوزي استخباراتو د ایجنټانو یو شبکه نیولې ده د اوکراین امنیتي خدمت اس بي يو پرون ویل چې د روسي د فوزي د استخباراتو جي ار يو د ایجنټانو یو شبکه نیولې چې د نورو شایانو ترڅنګ د دنیپر اخار کې د روسي د توغندیو د برید لپاره همکاري کوله په هغه برید کې چې تیر ونه شبه ولک تر لګه شپک سلويخ کسان پکې وژل شوی ول او د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل د اتمی اتلوالی سیالی د فروری پر 14مه پیلېږي. د پاکستان کرکټ بورډ پرون د پی ایس ایل اتمی اتلوالی مهالویش جاری کړ. د پی ایس ایل شل اوریز سیالو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او ټول څلور دیش میچونه به کیږي. په دې شل اوریز لوبو کې د پاکستان ترڅنګ یو شمېر نور نومیالي نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي. د پی ایس ایل ټولې لوبې به په څلورو ښارونو کراچۍ، لاهور، راولپنډۍ او ملتان کې کیږي. ټاکل شوی چې د پی ایس ایل پای لوبه د مارچ په 19مه وشي. داود مشال اوري خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، پاکستان او روس ته توانی په څنګه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک کړي. خود اقتصادي چارو پوهان وایي د موافقې په عملي کولو کې ډېرې ستونزې دي.
دا تیل به انډیا ته راځي، د هغې ریفاینریز کې صفا کېږي او بیا پاکستان ته راځي. نو دا یو بله غټه مسله شوه پاکستان چې بیا د انډیا سره تعلقات کوي.
د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د برید اووم تلین ومانځل شو، خو په برید کې د وژل شوو زده کوونکو والدین وایي غم یې لا هم تازه دی.
زما په لا تیر مات شو د وسه پورې لا زل نه په دشپې په خوب کې پډا ډاوړم ناغه د ما مخ مونږ په دومره کانډم شو چې د ټول کور ماحول په بدل شو.
او د پاکستان په خوانه وزیر اعظم نواز شریف وایي سیاسي بحران تر شا د زنو کسانو لاس دی. عمران خان د پوز پخوانی مشر د سیاسي بحران ذمہوار بولی، خو د سیاسي چارو یو شنن کې بیا وایي
یو طرف ته عمران خان هم دا وایي د فوج مداخلت دی. اوسم دی هغه اوسم دا مني چې اوسم دی جنرال باجوه او جنرال فیض حمید باندې چې کوم الزامات نواز شریف لګي دا هغه هم لګي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال دوسرو سره. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع، پاکستان او روسیه د انرژي په میدان کې د همکارۍ لپاره په یو جامع پلان جوړولو موافقه کړې. ویل دي چې دا پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې عملي کیږي. د چارواکو په وینا د پلان لاندې به روسیا پاکستان ته په ارزانه بیه تیل او ګیس ورکوي. دا موافقه پرون په اسلام آباد کې د روسیې د انرژي د وزیر په مشرۍ د یو لوړ پوړي پلاوي او پاکستاني چارواکو ترمنځ په یو غونډه کې شوې. دا براسي حال کې دا چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له مغربي هیوادونو او مالي ادارو نه د اړینو مالي پنګو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او روس د بین الحکومتي کمیشن په اتم غونډه کې شوې چې د اقتصادي چارو وفاقي وزیر سردار آیا صادق او د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګینو په ګډه مشري کوله. د رویټرز خبری ایجنس د راپور تر مخه شولګینو پخلی وکړ چې دواړو هیوادونو د مارچ په وروستیو کې پاکستان ته د خامو تیلو د صادراتو د مهالویش په توګه موافقه کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان د اټک ریفائنری مشر محمد عادل خټک ویل چې د نورې نړۍ پرتلا د روسیې تیل ارزان دی، خو پاکستان ته پر وړلو به پرې ډېر لګښت راځي. نوموړي د روسی پلاوی پاکستان ته د سفر پاړه نور وویل.
نن سبا کې بلکې د رشیا د پوره ټیم راغله ده، اسلطنو نوی ډیلیګیشن راغله ده. او صرف په د کروډ او د پټرولیم پروډکټس امپورټس نه بلکې نورو خبرو باندې هم خبرې اترې روانې دي. مثلا پاکستان یو پایپ لاین لګول غواړي د ګیس لپاره، د کراچۍ نه والے د ساؤتھ نه نارتھ طرف ته تقریبا $3 billion پروجیکټ دی. هغه ایک عمر شیر ډیر زیات انٹرسٹ دی، لیکن هغه کوم سو مسائل پکشتا. د پاکستان چې کوم ضرورت دی یا ڈیمانڈ دے، نو هغه تقریبا 0.5 لک بیرل دے د روزانہ. دې مطلب دا شو چې د پاکستان خپل پروډکشن صرف 15% دے او باقی کروڈ آئل د بهر نه امپورٹ کیږي.
د عادل خټک په وینا دا مهال د پاکستان د تیلو ورځنی پیداوار 10,000 بیرل دی، چې په دې کې 10% خیبر پختونخوا او باقی سند او پنجاب پیدا کوي. دغه شان پاکستان هر ورځ 6 بلینا کیوبک فیټ ګیس ته اړتیا لري او خپل پیداوار 4 بلینا کیوبک فیټ دی. د پاکستان او روسیې د اړیکو پاړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې پاکستان د مغرب او روسیې سره د اړیکو په توازن ساتلو کې د یو شمیر ننګونو سره مخ کېدی شي.
ظاهر خبر ده چې مونږ ته دوه قسمه راځي، یو کروڑ آئل دی چې هغه د پار ریفائنری بل لګېدلې ده، بل داسې چې بالکل صفا تیل هغه د مشرق وسطا نه راځي. نو هغه دواړه خبرې په دې کې نه شي کېدی. نو زر خلک دا وایي چې یاره پاکستان به دې دپاره چې کم دی انحصار لري په انډیا باندې، چې دا تیل به انډیا ته راځي، د هغې ریفائنریز کې صفا کېږي او بیا پاکستان ته راځي. نو دا یو بله غټه مسله شوه پاکستان د چې دی بیا د انډیا سره تعلقات کوي، او د انډیا سره تعلقات کولو چې دی نو هغه ظاهره خبره چې نن سبا پاکستان چې کمندرونی سیاست ته دونه زیات خراب دی چې هغه دغه سیزونه نشي افورد کولی.
د پاکستان او روسي چارواکو ترمنځ د خبرو نو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو خواوو د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین پروژې د عملی کولو او سوداګریزو نوښتونو په لارو چارو هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له مغربي هیوادونو او مالی ادارو نه د اړینو مالی پانګو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. په دغه اړه د انرژي د چارو یو پوه ډاکټر نوید احمد وایي چې د روسیې تیل ارزان دي او پاکستان غواړي چې له دې فرصته ګټه پورته کړي.
د روس چې د تیلو بنیادی اغستون کې شو نو هغه یورپ و. اوس په روس باندې بلاشي سانکشن ولګېدل، اکنامک سانکشنز پہ ولګېدل د یوکرین د مسالې د وجه نه. یورپ کې زیات ملکونه چې دي دا غي نه تیل نه اخلي. روس ته هو اغستون کې پکار دي. د روس تیل چې دي اوس د دنیا د نور ملکونو په مقابله کې په ارزان قیمت باندې اویلیبل دي. مین امپورټرز چې دي د روس د تیل هغه انډیا او چاینا ده، مخکې به یورپ و مین امپورټر. نو پاکستان هم غواړي چې د دې دغه نه فائدہ واخلي، د پرایس ډیفرنس نو دي ته په ارزان قیمت باندې د روس نه تیل ملاو شي.
د جنوري په 19مه د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د روسیې د انرژي د وزیر په مشرۍ پلاوی د شورو په ورځ په لاهور کې د وزیر اعظم شاباش شریف سره هم لیدنه کړې وه. پر دغه مهال شولګینوب د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا وزیر اعظم ته ځانګړی پیغام هم ورورساوه.
مشال لري ته وګصه شاهین بنیت سره پر وړاندې کو هم دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ شوه، په هان وای د دې حالت اغیز د ګرانې او بیروزګاری په صورت کې د ولس پر جون کېدل شي. خو د پاکستان د خزانه وزیر ویلي چې متحده عربي اماراتو پاکستان ته د قرضو بیرته ورکولو لپاره ورکړې میاد غزولې دي. بلخوا سعودي عرب ویلي چې پاکستان ته به پر نوو طریقو د قرضو پر ورکولو غور کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سٹیٹ بینک گورنر جمیل احمد جنوری په 13مه ویلی دی که څوک په خپلو ډالرو د درآمداتو لپاره بندوبست کوي نو دوی ته پرې اعتراض نشته. پاکستان چیمبر اف کامرس او انډستری فیډریشن ته په خپل وینا کې نوموړی وویل چې په مقامی کچه له دوی سره ډالري نشته. پر دې سربیره د رویټرز خبر ایجنس راپور له مخې نړیوال بانک پاکستان ته د 1.5 کروڑ ډالرو دوه قرضونو ورکولو منظوري د راتلونکي مالي کال پورې ځنډولي. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د نړیوالو مالی ادارو او ملګرو هیوادونو څخه د ډالرو نه ورتلو له کبله د پاکستان د زر مبادلې ذخیرې د تیرې میاشتې په آخره کې 4.5 ارب ډالرو ته راکمې شوې وي او پر دې په مشکل سره د ملک د 3 هفتو د رمداد کېدی شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی په 19 جنوري له مشال سره په خبرو کې وویل پاکستان چې له نورو هیوادونو په ډالرو کې شیان درآمدوي او دا وخت ورسره د ډالرو سخت کمې دی، نو ځکه یې د خوراکي شیانو او صنعتي خام مال په درآمداتو بندیز لګولې. دا په خبره له دې سره به په پاکستان کې ګرانی او بیروزګاری نور هم زیاته شي.
کم صنعتونه دي د هغې خام مال او د مشینري امپورټ شي، نو د هغې کې به کمې راځي او په صنعتونو کې به هغه چلن نه وي، او لهذا پاکستان کې به صنعتونه چې دي هغه به یا کم پیداوار کوي یا به بدلي. چې د دې وجه باندې دا مسله رامخته شوې ده چې پاکستان کې به مهنګایي او بیروزګاری شروع کړي.
په اسلام آباد کې د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی مشر سید شبرزیدی بیا وای چې د پاکستان درآمدات نشي درېدلې ځکه چې اسلام آباد په خپلو درآمداتو او برآمداتو کې توازن راوستي. البته نوموړي په 19 جنوري له مشالیو سره په خبرو کې ویل که د پاکستان لخوا په صنعتي خام مال بندیز تر ډېره وخته برقرار پاتې شو نو بیا ملک له مالي مشکلاتو، ګرانۍ او بیروزګارۍ سره مخ کېدی شي.
ګور از موږ د زر مبادلې ذخیره ډیره په لاندې کچه ده، نو د دې لکبله موږ په خپلو درآمداتو او برآمداتو کې توازن راوستی. یعنی د مثال په توګه کومګ د سلويخت ارب روپۍ او شیان له نورو هیوادونو اخلو نو د سلويخت ارب بیا پر هغوی خرڅو نو لدې کبله زموږ درآمدات نشي درېدلې خو کله سنتونو سره موجوده خام مال ورو ورو ختميږي نو بیا به مسالې زیاتېږي
بلخوا د پاکستان خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د جنوري په 13 خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې متحده عربي اماراتو پاکستان ته د ورکړو $2 ارب پورو واپس کولو موده غځولي. دا غراز د جنوري په 13 ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خپله وینا کې بیا د سعودي عرب خزانه وزیر وویل چې پاکستان ته په نوو طریقو د مرستو په ورکولو غور کوي. نوموړی وایي اوس به دوی په شرطونو سره قرض ورکوي. دا وایي که موږ پر خپلو خلکو ټیکس لګوو نو له نورو هیوادونو هم دا تمه لرو. د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي که څه هم د سعودي لخوا پاکستان ته په شرطونو د قرضو ورکولو سره به په پاکستاني ولس معاشي بوج زیات شي. البته نوموړی وایي د متحده عربي اماراتو او سعودي لخوا وروستیو خبرو سره د پاکستان حوصله لوړه شوې چې دارنګ د موجوده معاشي بدحالۍ مخه ونیسي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د معاشي بدحالۍ یو غټه وجه سیاسي بې ثباتي ده چې له وجې یې دلته څوک سرمایه کاري نه کوي.
مشال لډیو ته غوږستی او همو د پاکستان د معاشي حالت په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته لیک استولې چې پکې یې غوښتنه کړې چې د پورونو په وړاندې د شرطونو د ارزولو لپاره د پلاوی زر ورواستوي. چارواکي وایي د IMF شرطونو منلو ته تیار دي. پاکستان چې د اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی کله IMF نه نور پورونه غواړي نو د هغوی دا شرطونه به مني چې ټیکسونه د بجلی او ګیسونو نرخونه به لوړوي. د پاکستان د منصوبه بندۍ پرمختګ او خاصو نوښتونو وفاقي وزیر احسان اقبال تېره ورځ ویلي له IMF نه پورو د دې لپاره غواړي چې د ملک اقتصاد له ډوبېدو وژغوري. تفصیل د شانواز سرزی په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت IMF ته خط لیکلی دوی تیار دي چې د قرضې د قسط جاری کولو لپاره څلور وړ شرطونه ومني. دا یې هم ورته ویلي د IMF ټولګي باید پاکستان ته د نهمې ریویو یا جاج اخیستلو هم ورشي. IMF یا نړیوال صندوق پاکستان ته شرطونه ښودلي. بجلی او ګیس باید ګران شي او د راتلونکي وخت تاوان پوره کول لپاره په ټیکسونو کې باید اضافه هم وشي. پاکستان یې په منلو رضامندي څرګنده کړي. د پاکستان په غټو میډیا ویب سایټونو رپورټ شوی خبر کې دوی د جنوري په 13 لیکلي د پاکستان د خزانه سیکرټري حمید یعقوب شیخ دغه خط IMF ته لیکلی او ورته ویلي را روانه هفته کې دوی باید پاکستان ته راشي چې د قرضې ورکولو پروګرام بیا بحال شي. د جنوري په 13 په اسلام آباد کې وفاقي وزیر احسان اقبال هم په یو دستور کې ویلي چې دوی مجبور دي د IMF نه په سختو شرطونو قرضه واخلي ځکه که دوی قرضه وانه خلي د ملک معیشت پر ډوب شي
اور اس کے لیے IMF کا جو معاہدہ ہمارے سر پر
او د دې لپاره د IMF سره چې کوم معاهده زموږ په سر ځوړند ده که څه هم تیر حکومت د غیر ذمہواري سره دغه معاهده منلې که دغه اوس موږ پوره کوو نو پکې به ډیر شیان ایڈجسٹ کوو. کوشش وکړو چې کم آمدن والا خلکو باندې کم نه کم بوج پرې وځي
اس کا کم سے کم بوج پڑ سکے.
د ایڈجسٹ نه مرادي د IMF شرطونه منل لکه ګیس او بجلی ګرانول او اضافي ټیکسونه لګول. احسان اقبال دا هم ویلي د دوستانو ملکونو په مرستو قرضونو دا ملک تر ډیره وخت نشي چلیدلی. البته یو حل دا هم دی چې پاکستان کې مالداران خلک باید هغه ډالر چې په تاخانو کې پټې کړي دي راوي باسي چې ملکي معیشت ورسره ښه شي. د نهمې ریویو یا جاج اخیستو وروستو که د IMF پلاوی پاکستان ته راشي او وروستو قرضې جاري کړي نو دغه قسط به څومره وي؟ د پاکستان او د دوبۍ ترمنځ کاروبار کوونکی او معاشي ماهر سجاد مومند مشال رډیو دغه پوښتنې په ځواب کې وویل که راتلونکی قسط منظور شي نو دغه به 1.2 ارب ډالر وي. سجاد مومند بیا زیاته کړه د IMF شرطونه که ونه منل شي نو بیا قرضه هم نه ملاویږي.
بارني چارواکو هم دا اعلان کړی دی چې موږ به پیسې اله ورکوو چې د IMF پروګرام کې تاسو دن نه یې ځکه چې دا پیسې په نان پروډکټیو سیکټرز کې استعمال شي سفیده ونه کې لانګ ټرم نه تاسو ته بار بار د قرض ضرورت رافیخیږي. همدغه خبره کوي چې زمونږ به ډیفالټ نه بچ شو خو موږ به 15 میاشتې بعد بیا د ډیفالټ په دهانه باندې یو او دا $1 ارب سره پاسه 12 کروڑ موږ ته ملو شي نو بیا به موږ ته دوست ممالک سعودي یو اے ای قطر چائنا ابھی خوب فنڈز ریلیز کی نو زمن باید یو کال پورے کم پیمنٹ سی دی دا جون پورے نو اغیت ورکولو او پوزیشن کی بمنگ راشو
دا پاکستان لخوا آئی ایم ایف تا دلی کلی شوی خط جواب لا هم دا پروگرام چارواکو نه دی ورکړی خو بیا هم پر روانه هفته کې به معلومه شي چې چارواکي پاکستان ته ورزی او کنه او بیا دا چې پروگرام پلاوی د پاکستان لخوا د دوی په شرطونو منلو باندې مطمئنه هم دی او کنه دی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلې شي 2013 14500 او 15215 کیلو هرتز دا مازیګر ل 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2013 15215 او 1880 کیلو هرتز
مشال رادیو ته وګستې اوس راځو یو بلې موضوع ته د باچا خان پونتون مشر وایي صوبایي حکومت په داسې حالاتو کې امنیتي سرتیری له پونتونه واپس کړي چې په سیمه کې د ناامنې پیښې زیاتې شوې دي نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې پرون د جنوري په 6 په باچا خان پونتون په وسلوال برید کې د وژل شوو اووم اتلین ومانځل شو د 2018 کال د جنوري پر 6 په باچا خان پونتون وسلوالو برید کړی و چې د زده کوونکو په ګډون 40 کسان وژل شوي وو د وژل شوو زده کوونکو میندې او پلرونه وایي غم یې د هېرېدو نه دی نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي
دا ناری باچا خان پوهنتون کې د زده کوونکو دی وو کال وړاندې 2018 کې په 6 جنوري سهار وختي باچا خان پوهنتون چرسره باندې وسلواله برید کړو چې پکې 14 زده کوونکو او یو استاد په سمول 13 تنه وژل شي وو د جمعې پر د هغوی په یاد کې دستور وشو چې پکې د هغوی لپاره د واګانې وشوي او هغوی ته درناوی وړاندې کړل شو په دې موقع خپل تقریرونو کې د پوهنتون مشرانو وویل چې د پوهنتون سکیورټي ګارډز د شان ځای خلکو او بیا د ضلع پولیسو پنر باندې دغه وسلوال پشا کړل چې لوځه مرګ جوړبل هغه شان ونه شو سمره چې غټه حمله وا دغه پیخه کې د وجل شي وز د کون کې د کاټلنګ صدیق الله پلار میرفضل کا کاوای چې هغه ورس شو او دا اوس وخت غم یې د هریدون دی
بچي الواز زما او زما په لا تیر مات شو د اوسه پورې لا زلن کو د شپې په خوب کې پډاډا وړم ناغه د ما مخ مون په دومره کانډم شو چې لکه زمونګا د ټول کور ماحول په بدل شو
په بچا خان پونتون کې د فارمیسی دویم کال زده کوونکی سید کاتب شاوای چې کوم عناصر پښتانه د زده کړو او تعلیم نه لري کول غواړي هغه به کله هم خپل ارادو کې بریالي توپ ته نه پرېږدو او خپل زده کړې به دوامدار ساتو
انټي سټیټ کم الیمنټس دی هغه ته مونږ دا پیغام ورکو چې مونږ تاسو ناپاک ځای مستا سو ناپاک ګیرا دي چې کوم دی هغه مونږ د ایجوکیشن د حاصلونو نه نشي منع کولای او زمونږ اوسلې چې دی داغینه نورې مو چې دی داغینه نورې مونږ به دا ایجوکیشن حاصلو تاسو که هر څومره ناپاک ګیرا دي او زمونږ د منع کولو کوشش کوي په دې شعر سره چې سالم د ګډیر ناز د پدارونو پدامونو د ظلم د وحشت په ځلنو په زنجیرونو او زمونږ د حق پرستو لیونو فیصله دادا یا خو سر د تیغه تیر یا میراج دار مانو
بل خو د پونتون رئیس یو چانسلر بشیر احمد خان وای چې دوی د پونتون او دل د زکون کی خوندي ساتلو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړی دي حکومت ر داسې وخت کې اف سی پلاتون اغستی چې سیمه کې تر هغه پیخي یو وار بیا زیاتې شوې دي نو باید دوی ته د اف سی پلاتون واپس ورکړي
او موږ سره د جی اف سی والا کوم پلاتون و هغه زمونږ ډیر زیات مسلې حل کړې وي او ان پاین سیکورٹی
ورک په جواب کې په موقع موجود د چارسدې د پولیسو مشر سویل خالد خان او ډیپټی کمشنر هم مشال لیړو ته وویل چې صوبایي حکومت سره په دې اړه خبرې اترې روانې دي په صوبه کې د پولیو ډیوټي هم وه او نورې مسلې هم وې نو ډېر ژر به پوهنتون ته دغه اف سی پلاتون واپس راولي دغه پیغه کې د وجل شو خپلوان او پلاران ګيله لري چې د دوی بچو دغه قرباني ته په حکومتي کچه هم او د پوهنتون لړخه هم هارنګ پاملرنه نه کیږي سرنګ چې پیغور آرمی پبلک سکول پیغه تور کړل شوی و شبیر احمد جان مشال لیډیو پیغور
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اردن کو په میرام شاه کې پوځي او پولیس چارواکي وایي چې وسلوالو منګلو څخه یې د ګیس او تیلو کمپنۍ څلور واړه کارکوونکي بازیاب کړي او د دوی په ادا کاروایي کې د طریق طالبان پاکستان دوه وسلوال وژلي دي د یادې کمپنۍ کارکوونکي وسلوالو د جنوري په 19مه میرام شاه کې د تیلو او ګیس سروې کولو پس په لار کې اغوا کړي وو تفصیل عمر وزیر راکوي
پولیس ذیلی انتظامیه او فوزی چارواکی وای چې د جنوري په 19مه میرامشا کې وسلوالو لخوا تختول شوی د ماړی پېټرولیم کمپنۍ سلور کارکونکو د جنوري په 19مه د شپې بازیاب کړي او عملیاتو کې دوه وسلوال وژل دي میرامشا کې یو فوزی افسر چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې یادې کمپنۍ د غاغوا شوي کارکونکي میرامشا تحصیل انغر کلی سیمې سره نږدې د تیلو او ګیس سروې کوله چې واپسۍ کې وسلوالو له ځان سره بولي ول د ده په وینا امنیتي ځواکونو د خفیه اطلاعاتو په بنیاد تېره شپه عملیاتو کې څلور وړه بازیاب کړي او د تحریک طالبان علیم خان ډلې دوه وسلوال یې وژلې دي چې د ده په وینا دغه کارکونکي اغوا کړي ول فوزي چارواکي وویل چې وژل شوي وسلوالو جسدونه یې میرامشا ته راوړلي دوی د وژل شوو وسلوالو عکسونه هم رسنیو سره شریک کړي فوزي چارواکي وایي چې وسلوالو د منګولو څخه د ګیس کمپنۍ کارکوونکو ژغورلو پر مهال په ډزو کې دوه اغوا شوي کارکوونکي او یو بل سرتېری ژوبل شوی چې میرامشا فوزي روغتون ته یې رسولي خو د خطرې څخه بهر دي د دوی په وینا اغوا شوو کې یو د کارک او درې د پنجاب صوبې اوسېدونکي ول چې د ماړی پېټرولیم کمپنۍ کارکوونکي دي د شمالي وزیرستان اوسېدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا اطلاعاتو صوبایي سیکرتر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې نامنۍ پیښې ورځ تر بله زیاتېږي په وار وار یې د غلطه د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې
دا زمونږ د خاورې ډېره زیاته بدقسمتي ده چې چېرته هم په کم ځای کې قدرتي وسایل وي نو په کار خو داسې وي چې هغه خاوره خوشحالي وویني او ترقي ورسره وکړي خو دلته بده مرغه مونږ ته د خپل وسایل غذاب جوړ شوی دی هم د دې وسایلو د غلا کولو دپاره په دې خاوره باندې همیشه د پر دا مصنوعي جنګونه راتپل شوي دي چې خلک په جنګونو کې بوخت اوسي او د خپلو وسایلو ته پام نه وي مونږ دا غندو په دې خاوره باندې چې هر قسم ظلم شي هر قسم تشدد شي زما په خیال د سرکار بنیادي زموري دا ده د سکیورټي ایجنسي چې د خلکو ته پرسکونه او ژوند ورکي په دې خاطر چې د خپلو وسایلو په ترس کې د دې له کبله چرته خاوره زمي
ماړی پېټرولیم کمپنۍ د شمالي وزیرستان په سپینوام او شوا کې د تیرو سو کالونو نه د ګیس او پېټرول په موندلو کار کوي چې تیر کال یې په شوا کې د ګیس لویه ذخیره هم موندلې د یاد ګیس نه اوس پایپ لاین د وزیرستان تر میاوالي پورې غځول کیږي لګیا دی یادې کمپنۍ اوس په میرامشا او رزمک کې هم د تیلو او ګیس موندلو سروې پیل کړې دي دا لومړی ځل نه دی چې د یادې کمپنۍ کارکوونکي اغوا شول بلکې د نوړاندې هم وسلوالو د دوی کارکوونکي اغوا کړي ول چې وروسته پولیسو او سرتېرو په شوا کې بازیاب کړي ول کال 2021 میرلی کې په یو هدفي برید کې هم د یادې کمپنۍ سره کارکوونکي درې کسان وسلوالو وژلې ول ځایي خلک وایي چې حکومت باید د غلطه امن ټینګ کړي قدرتي وسایل په ښه ډول راویستلو سره سره له دې وسایلو ځایي ولس ته ګټې ورسي امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې د امنیت ټینګولو پوره هڅې کړي د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري چاته هم سیمه کې د امن خرابولو اجازه نه ورکوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تا تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تو گستی پا پی خور کی وقت کی دن کے دے دولسنی بجی لگولیاز با لند خبون اور
پاکستان روسی د توانې په څنګه کې د همکارۍ لپاره د یو جامع پلان په جوړولو موافقه کړې او ویلي دي چې دا پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې عمل کیږي. روټرز خبری ایجنس پرون خبر ورکړ چې روسیا به پاکستان ته د خامو تیلو صادرات تر مارچ میاشتې وروسته پیل کړي. ایجنس د روسیې د انرژي وزیر په حواله ویلي دي چې د خامو تیلو ادایګي به د دواړو هیوادونو په کرنسي کیږي. د خیبر پختونخوا د چارسدي پر باچاخان پوهنتون د وسله والو د هغه برید اووم تلین مانځل شوې چې پکې د زده کوونکو په ګډون شل کسان وژل شوي ول. وسله والو د 2018 کال د جنوري په شلمه د چارسدي پر باچاخان پوهنتون سار وختي برید کړی وو. په خیبر پختونخوا کې د نگران اعلی وزیر په نوم حکومت او مخالفه ګوندونه سلا شوي دي. د صوبې پخوانی وزیر کامران مګش پرون په خپل ټویټر پاڼه هغه لیک خپور کړی چې تر مخه یې د صوبې نگران اعلی وزیر به پخوانی بیوروکریټ اعظم خان وي. نوموړی د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټري هم پاتې شوی او له چارسدي سره تعلق لري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت پر معاشي پالیسۍ نیوکې کړي او ویلي دي چې د پیسو نړیوال صندوق شرطونو منلو سره به په هیواد کې ګرانی شرح 50% نور زیاته شي. نوموړي دا خبره پرون د وکیلانو یوې غونډې ته کړې. خو د پاکستان وفاقي حکومت د پیسو نړیوال صندوق ته لیک استولې چې پکې یې غوښتنه کړې چې د پورونو په وړاندې د شرطونو د ارزولو لپاره دې پلاوی زر واستوي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللي لوړپوري پلاوی دې هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې پر افغان جنو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه زر لغوا کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه دفتر یا یوناما تېره شپه ناوخته په یو خبر پاڼه کې د دې پلاوي له خوله ولیکل چې پر افغان جنو او ښځو اوسنۍ لګېدلي بندیزونه هغو ملیونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د اوکراین امنیتي ځواکونو د روسیې د فوځي استخباراتو د ایجنټانو یوه شبکه نیولې. د اوکراین امنیتي خدمت اس بي یو پرون دا خبر ورکړی دی. او د پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل د اتمې اتلولۍ سیالۍ د فروری پر 14 پیلېږي. د پاکستان کرکټ بورډ پرون د پی ایس ایل اتمې اتلولۍ مهالویش جاري کړ. ټاکل شوی چې د پی ایس ایل پایلو به د مارچ په 19 وشي.
حضور کو مشال لري توګه استي ګولې استاست د خبرونو لنډیز وړاندې کو. په دې نیمه کې هم یو شمیر راپورونه لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالا په کندهار کې د طالبانو له یو شمیر چارواکو سره تر کتو وروسته د یو لړ پرمختګونو خبر ورکوي. امینا محمد له څلورو ورځو را په دوی خوا په کابل او کندهار کې له طالبانو غواړي چې افغان جونې پرېږدي چې زده کړې وکړي او افغان مېرمنو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي. نور تفصیل احمد شبر راکوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله د جمعې پر ورځ کندهار ته ولاړه او هلته یې د کندهار د والي په ګډون د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وکتل. امینه محمد د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته یوه تر ټولو له مهمو بهرنیو څخه ده چې د طالبانو د مشر د اقامت ځای کندهار ته تللې ده. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلې دي کنه. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د کندهار د والي مرستیال مولوي حیات الله مبارک امینه محمد ته ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي له نړیوالو سره غښتلي روابط ولري. په دې خبر پاڼه کې د کندهار د والي د مرستیال په وینا دا هم راغلي دي چې دوی له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نمونه دي له تور لیست څخه پاک شي څو دوی وتواني شي چې ملګرو ملتو ته خپل استازی واستوي. له امینې محمد سره د کندهار تر سفر مخکې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د رسمیت پیژندلو د مسلې ترڅنګ یو شمېر موضوعات شریک کړي وو. متقی وای
افغانستان بندیزونه لګېدلې دي همدارنګه د رسمیت پیژندنې موضوع ده. همداسې د دوحې په تړون کې توافق شوی و چې اسلامي امارت مشران به له تور لیسته وځي. تر اوسه هم نه دي وتلي. وختي زموږ مشران خارج ته سفر ونه لري، مجالس ونه لري، له تاسې سره ونه نورو نړیوالو سره نو په اړیکو کې به څه ډول بهبود راشي.
له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د جګپړې پلاوي لیدنې کتنې په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او تر ثانی امر پورې پانتون ته د نجونو تک وځنډاوه. د طالبانو تر دې پریکړو وروسته ډېرو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې خپل کارونه یا یو مخ او یا هم یوه برخه ودرول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونامه تر اوسه د امینه محمد د کندهار د سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو بی بی سی د امینه محمد په وینا راپور ورکړی دی چې وایي د طالبانو اکثرو مشرانو دې ته ویلي دي چې دوی غواړي د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي بی بی سی ته دا هم ویلي دي چې ځینې خبرې اورېدل شوي دي چې د دې په باور پرمختګ ګڼل کېږي. بل لور ته د نجونو او ښځو پر کار او تحصیل بندیزونو په خپله افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اټکل کوي چې په 2023 میلادي کال کې تر 28 میلیونه او 3 لکه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې شمې کې د مرستو بندېدو او کمېدو په میلیونونو افغانان له ګواښ سره مخامخ کړي دي او لا هم څرګند نه ده چې دا ستونزه به کله هواري شي.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان له دې ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اوري چې له حالاتو خبر شي. زمونږ خبرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شي.
اردوونکو د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ چارواکي لګیا دي ترڅو د دې سیمې د یو بازار چې ډېرې برخه یې په خوړ کې ده یو خوندي ځای ته ولېږدوي. د دې بازار جالب اړخ دا دی، کله چې سیلاب راځي دکانداران په څو دقیقو کې خپل غرفې خالی کوي او د خوړ له وچېدو وروسته سمدستي په یو ساعت کې بیرته پکې کاروبار پیلېږي. د دې بازار په خوړ کې شاوخوا زر لوی او وړې غرفې خودل شوي چې د خوست ښار څخه په دویمه درجه کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه لري او د څلورو ولسوالیو خلک پکې اخیستل او خرڅول کوي. نور حال د پدې راپور کې
د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ د خاروالۍ اداره د خوړ یا سلاب په منځ کې آباد شوی د خلبیسات بازار هلته نږدې یوې خوندي سیمې ته لېږدوي. د خلبیسات بازار غرفې یا ټپرۍ چې له نږدې درې لسیزو را په دې خوا د خوړ په منځ کې آباد شوي، د خوړ او سلاب پر مهال دکانداران په خپلو غرفو کې ایښودل شوي توکي لرې کوي او کله چې سلاب ختم شي نو خپلې غرفې بېرته فعالوي. هغه کسان چې په دې خوړ کې کاروبار لري او اوس په نوي ځای کې دوکانونه او ټپرۍ ورته په نښه شوي خوښ دي او وایي په دې سره به په باراني او سلابي موسمونو کې له ګواښونو وژغورل شي.
خوست ولایت د خلبیسات په خرګوټي کې یو هوټل لرم. نورو کلو مونږ د کاروبار سره ډېر په ستونزه کې وو. دلته سیلابونه تلل او مونږ مشکلات سره مخامخ وو. د کوم تیر کول چې وو په دغه کې د خلکو نه او څه چې لره ډېر سمنونه وړي دي او پوس بزور جوړېږي دینه مونږ ډېر رضی الحمدلله د ترپل نه بخلو شو کول کې دوه ترپل مونږ او خل هغه ځای کېږي الله دا وکړي چې خرګوټه کامیاب شي.
د دې سیمې یو بل دوکاندار اکرام الدین چې د صبریو د صحرا کلي اوسېدونکی دی وایي له دې مخکې په دې ځای کې د کاروبار یوه شېبه تضمین هم نه و، خو اوس به د نوي خارګوټي په جوړېدو سره دا مشکل ختم شي.
مخته مشکلات سره مخامخ وو، خوړونه تلل مونږ نه سامانونه وړل کنه، نو اوس چې پوس بزور مونږ پوره جوړېږي مونږ ته خښول یو زیاتو چې ځکه چې مونږ به د مشکلاتو د ستونزو نه خلاص شو.
که څه هم دوکانداران په بل نوي موقعیت کې د نوي ښار کامیابۍ ته اندېښمن دي، خو بیا هم وایي که په نوي ځای کې یوه موده سودا ونه شي دوی نه مایوسه کیږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی محمد آغا چې د خلبیسات په خوړ کې هوټل جوړ کړی وایي
ټول کاروباریان خبر دي چې دوه میاشتې به مونږ خفه نه کیږو ورته، خو دوه میاشتې بعد انشاءالله بیرته به زموږ کار ښه کیږي. د په دوو برخه کیږي ولې به نه کیږي، ځکه ټول خلک هملته سره یو ځای شله، که چرګو والا دي که هوټل والا ده که هر څوک ده نو ټول سره هملته یو ځای شول.
د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ خاروالی د یوې نوې نقشې په پلي کولو لګیا ده تر څو د خوړونو څخه دوکاندارانو ته ورپېښ ګواښ له منځه یوسي او په یو نږدې خوندي ځای کې په معیارونو برابر د پخو دوکانونو او ټپریو یو نوی او له هر ډول اسانتیاو برخمن خارګوټی جوړ کړي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ خاروال انجینر خمین خان امین وویل
د خلکو د بار بار غوښتنې په اساس مونږ د وپتېله چې د خلک په ټولو کې غریب صنف همدغه د غرفو د سبزیو د مواجهاتو او د کنټینرونو سم د چې دغه مونږ دغه یو مناسب ځای ته انتقال کو. نو مونږ الحمدلله تاسو شکر اتیا سلنه کو زمون کارونه خلاص شوی دي. په نږدې ورځو کې به مونږ دوی ته د توصیف پروسه ولرو او انتقال پروسه به ان شاء الله د توزین ورسره مونږ کوو.
د خوست د صبری او یعقوبی د خاروالی چارواکي زیاتوي د خلبسات بازار په نوي موقعیت کې به ټول شاوخانه حسوالوی او وړي غرفه وویشل شي. د معلوماتو له مخې خلبسات بازار هغه مهال جوړ شو چې د پخوانی شوروي اتحاد پلوي نظام له نسکورېدو وروسته له پاکستان څخه د ډېریو افغانانو بیرته راستنېدنه پیل شوه. په اول کې په دې ځای کې د کرمې شهیدانو ډنډې ته د تګ راتګ لپاره د موټرو اډه جوړه شوه چې یو سماوار هم پکې و. خو اوس هغه وړوکی سماوار د خوست په کچه په دویم لوی بازار بدل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې له رسنیو سره په خبرو کې کڅه هم د چانو مونه خست خو ویل چې د هغه هیواد د سیاسي او اقتصادي حالاتو د خرابېدو تر شا د ځینو کسانو لاس دی. نواز شریف دا خبره له هغې وروسته کړې چې پنجاب صوبه کې د جنوري پر 14مه د اسمبلۍ د وزیر اعلی پر لاسپارښتن لیک د گورنر له لاسلیک بغیر لنګه شوه. دا چې سیاستوالان ولې د هیواد مهمې سیاسي مسلې پر وخت نه په ګوته کوي او دا چې د موجوده سیاسي عدم استحکام تر شا آیا واقع هم د ځینو پوځي جنرالانو لاسوهنه ده او که څنګه؟ پړې له فرخنده صد دا راپور اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نن ګوند رهبر میا محمد نواز شریف ته جنوري په 19مه په لندن کې له میډیا سره په خبرو کې ویل د هیواد د خرابو حالاتو ذمہوار کسان یې پخوا هم په ډاګه کړی وو او اوس هم وایي چې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت د حال ته د را رسولو ذمہوار څوک دی.
تاسو ته زما د ګوجراوالا جلسه یاد وی چې ما پکې ویلي وو چې دا خرابې ده او دا یې ذمہوار دی. ما په هغه وخت کې هم ټولې خبرې په ډاګه کړې وې. دا خو زموږ ملک دی، د دې سره چې دا کوم ظالمانه سلوک وشو له دې په اړه خبره کول زما ذمہواري ده. ولس ته د دې حال ورکول هم زما ذمہواري او د دې سمول هم زموږ ذمہواري ده.
نوموړي په خپلو دغو خبرو کې د چا نوم وانه خیست، خو کله چې ترې یو خبریال پوښتنه وکړه چې تاسو جنرال باجوا او د جنرال فیض حمید خبره کوي، نو نوموړي په ځواب کې وویل تاسو ټولو ته معلومه ده نواز شریف له میډیا سره دا خبرې د خپل ګوند هغه غونډې وروسته کړي چې پکې د ګوند مشرانو په موجوده سیاسي حالاتو او پر خپل انتخاباتي کمپاین خبرې کړې دي. بلخوا د سیاسي چارو سیړونکو افتخار احمد د جنوري په شلم او مشال ریډیو ته ویل نواز شریف په خپلو خبرو کې د چا نوم نه دی اخیستی.
مونږ دا نشو ویلی چې هغه د دوو جنرالانو نمونه یاد کړ. ما د هغه ټولې خبرې واورېدې، هغه پکې د چا نوم یاد نه کړ. ستاسو د دې سوال په جواب کې چې هغه ډېر متپس داسې خبرې وکړي، نو هغه خو اکثره دغه خبرې کوي. تاسو یې د تیرو شپږو میاشتو خبرې واورئ، خو مخکې چې کله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف درې وارې دغه مسله په نښه کړه، نو خپله چوکه یې وبیله، نو نور یې څو وارې په ګوته کړي.
نواز شریف دا خبرې په داسې وخت کړي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د خپل واک ختمېدو وروسته څو وارې په خپلو ویناګانو کې د جنرال ریټایر قمر جاوید باجوا نوم یاد کړي چې په سیاسي چارو کې مداخلت کړي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه عبدالحادي معیار نه مې وپوښتل چې ولې سیاستوالان یو مسله په وخت نه په ګوته کوي. نوموړی په ځواب کې وایي دا خبره خو واضح ده چې پوز په سیاست کې لاسوهنه لري او خپل دغه کردار یې نه دی ختم کړی.
سیاستداران خاموش دي، نو د هغې مقصد دا نه دی چې کوي لکه هغې په دې پوهېږي نه، هغې پوهېږي، خو هغې ته دا هم پته ده چې مونږ که په اقتدار کې راځو او که زمونږ سیاسي ژوند چې کوم دی بقا چې کومه ده، نو هغه په دې کې ده چې مونږ د فوج چې کومه سپریمیسي ده هغه ومنو. چې کوم دی یو طرف ته عمران خان هم اوس دا وی د فوج مداخلت دی اوسم دی هغه اوسم دا مانی چې اوسم دی او جنرال باجوه او جنرال فیض حمید باندې چې کوم الزامات او شریف لګی دا هغه هم لګی او نواز شریف ته هم پته ده چې لکه عمدہ کسان وو چې کوم میکانیزم جوړ کړو هغه تر اوسه پورې چلی تیر هفته چې فهد رفیق هم وایي چې د پاکستان د جمهوریت زما مایوسه په دې یم چې په دې کې د فوج رول چې هغه تر اوسه پورې نه دی ختم شوی.
د پاکستان سپریم کورټ د 2018 کال په جولای کې نواز شریف ته پیناما اسنادو په مقدمه کې نا اهلا ګرځولې وو چې وروسته نوموړی د وزیر اعظم له چوکۍ لري شو. د مسلم لیگ نون ګوند په شمول پاکستان پیپلز ګوند جمعیت علما اسلام او ځینې نور سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې په اوس د 2018 کال په عامو انتخاباتو کې درغلي کړي او په هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ګټلو او وزیر اعظم جوړولو کې مرسته کړې. ځینې سیاستوالان او څېړونکي دغه ته پروجیکټ عمران خان هم وایي. خو بل خوا په وس او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو تل دغه تورونه رد کړي دي.
مشال لډو ته وګستی دا وا په خندا سچ شي تاسو د پاکستان پر سیاسي حالاتو او راپور وړاندې کوو او راځو اوس دې ته چې د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی د جنوري په 13مه د وزیرالله په خواست د خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کړه. گورنر په وزیرالله محمود خان او د اپوزیشن په مشر کرم خان دورانی غږ کړی چې د ګران وزیرالله د چوکۍ لپاره د جنوري د 28مې نیټې پورې د کاندیدانو نمونه چمتو کړي. په خبر پختونخوا کې دا سیاسي بدلون په داسې حال کې رامنځته شوی چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریدونه دوام لري. دا سیاسي بدلون به د صوبې په امنیت څه اغیز ولري؟ په اړه تفصیل د شاهین بنوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ماتېدو سره د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له منځه تللی دی او د نگران حکومت جوړولو لپاره تیاری روانې دي، په صوبه کې د امنیت وضع خرابه ده او په بیلابیلو سیمو کې ترهګرو بریدونو ځایی خلق د ویرې او بے باورۍ سره مخ کړی دی. په پیښور کې خبریال او شنون کې طارق افاق وایي چې د قانون تر مخه به اوس گورنر د وزیر اعلی محمود خان او اپوزیشن د مشر اکرم خان دورانی په مشوره د صوبې نگران وزیر اعلی ټاکي، خو که دواړه خواوې په یو نوم متفق نشي نو په صوبه کې د خراب امنیت له کبله گورنر راج هم عملی کیدی شي.
دا به د سکیورټي ادارې او پولیس دا به د دې بیا ذمہداری جوړیږي. خو دې لپاره به یو ډایرکشن چې کوم نه کې ان کیس اپریشن کې ګنو اپریشن منظوري خو هم یو حکومت خو ورکی کنه، نو کاغه دلته صوبو په کینګران حکومت دی او کنی بیا وفاقي حکومت دی، هغه دغه منظوري ورکي. گورنر خو دې نو اغسر وسه اغسر فکر دی عيني امور پورې دی، هغه عيني اختیارات دي. تر دې پورې چې گورنر راج نه نافذ شوی نو هغه ته انتظامی اختیارات نه راتلي. ادروایس کوم دې داوا دا صوبایي حکومت ذمہداری دلته جوړیږي.
د سرکاري اعلامیه تر مخه د نگران وزیر اعلی تر ټاکنې پورې با وزیر اعلی محمود خان خپل کار لا دوام ورکي. خبریال او د سیمه د چارو شنون کې رفت الله ورغزی وایي چې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی حکومت ترمنځ د سیاسي اختلاف لکبله په صوبه کې د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده او وسلوالې ډلې منظم شوې دي. د نوموړي په وینا په نگران حکومت کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه لوی پریکړې نشي کېدې او په دې ټول عمل کې د مرکزی حکومت کردار نور هم وړتیا ترلاسه کړې ده.
نگران حکومت راتلونکي کې د سکیورټي ادارو هم مطلب لکه مرزي شامل وي، نو دا زما ذاتی رائے ده چې دا به کدي شي دی داونه ډیر خو کار وکړي. دا چې کوم دینه مخکې حکومت د پی ټی آی والا په دې چې دوی به یک سوی سره چې دی دلته غټي غټي فیصلې چې دی غانې شي کېده هغه خو کېږي غبیا مرکز کې بکیږي او اپریشن کول وی یا د سی بل غټه مسله وی بیا مطلب لکه طالبان سره خبرې کیږي هغه خو ظاهر دی چې د دو په دغه کې نوي د دو په ډومین کې ناراضي. خدا چې کوم وړو وړو معاملات وی نو ما په نظر باندې چې دا به کدي شي چې د نگران حکومت کې دا خي طریقې کې وشي.
دا په داسې حال کې دا چې تر اوسه مرکزی او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د امنیت ذمہواری په یو بل اړولې ده او د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومتي مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته پولیس سرتیری او عادی وګړي د مخ په زیاتیدونکو بریدونو ښکار دي. خبریال طارق وحید وایي چې په داسې صورتحال کې په صوبه کې روان سیاسي بدلون د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې لا ډېرې کړې دي. د نوموړي په وینا په داسې حالاتو کې د مرکزی حکومت ذمہواری نور هم ډېرې شوې دي.
زدا گنم چیرا لکه پی ٹی آئی حکومت لام رو چونکہ راغی دری حوالے سے پالیسی واضح نہ ہوا بلکہ سہادہ پور راغی دا خلق سا ہمدردی ہم ہوا اور دا نو دغه وجه باندې دغه حکومت تک چې کوم دغه په دې صورت تیار باندې زیات اثر نه پرې باسي. بلکې زه خدا غنم چې نگران حکومت کې داسې ذمہ دار او سنجیدہ کس راغی وزیر اعلی نو کېدای شي چې هغه د پی ټی آی د حکومت نه ښه ثابت شي او هغه د صوبې چې کوم دا حالات دي د کړکېچن حالات دي د ترګرۍ د عملیاتو د دې د مخنیوي لپاره لږ وخت دی وسره خو بیا هم زګامونه پورته کولای شي.
دا یادونه وردا چې د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې پاکستان د ترهګرو بریدونو د زیاتوالي سره مخ دی. د نوموړي په وینا په کال 2022 کې د ترهګرۍ 8% پیښې په خیبر پختونخوا، 10% په بلوچستان او پاتې په پنجاب او نورو ځایونو کې رامنځته شوې دي.
ماشاءالله دیو تا وګستي او دونکو تاسو ته شاین بنری راپور وړاندې کوو. په خیبر پختونخوا کې د سیاسی بدلونونو او هلته د امنیت په اړه باندې اوس راځو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پاین کې تر اتلسم بدلون وروسته د نگران وزیر اعلی یا وزیر اعظم ټاکنه حکومت او حکومت مخالفه اطلاب په شریک کوي. تر اتلسم آئینی ترمیم مخکې به تلونکو یا ختمیدونکو حکومتونو د خپلې خوښې نگران وزیر اعلی یا وزیر اعظم مقرر کړ چې د شرونکو په خبره پر هغه به زیات اعتراضونه کېدل. دا چې اوس د آئین له مخې نگران حکومت څنګه جوړیږي او هغوی څه اختیارات لري، تفصیل شانواز سره زیاته کوي.
د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو لپاره نگران وزیر اعلی او کابینه لا هم نه ده ټاکل شوی. د نگران وزیر اعلی ټاکنه هم د آئین د مخه د پخوا په نسبت شفاف وي، ځکه دغه ټاکنه لپاره په 13 آئینی ترمیم کې ځینې داسې اقدامات شوي چې ګنې یو څوک قربان اعتراض ونه کی. د بدلون نه وړاندې به دغه ټاکنه ختمیدونکو حکومتونو په خپل کولې چې ور باندې به اعتراضونه هم زیات کېدل. نو نگران وزیر اعلی سره څومره اختیارات وي او آیا ځینې غټې فیصلې کولې شي؟ د پیښور های کورټ وکیل او قانون پوه علي عظیم افریدی د مشاد رډیو دغه پښتنې په جواب کې وویل د نگران وزیر اعظم او وزیر اعلی اختیارات انتخاباتو د قانون 2019 په 213 ماده کې واضح دي. نو په دغه ماده کې بیا غټه خبره څه دي؟
بلدا چې هغه شان ډیسیژن اخیستی شي کوم چې فیوچر کوم ګورنمنت ایزیلی ریورس کولی شي. د الیکټورل پروسس امپارشیلټی لپاره اقدامات کولی شي. د الیکشن کمیشن مرسته به کوي. بلدا چې دی او د دې کور والا په خپل باندې الیکشن نه شي کنټیسټ کولای. نو نور داسې میجر ډیسیژن نه شي اخیستی کوم چې ایزیلی یو گورنمنٹ موجودی الیکٹڈ گورنمنٹ واغه واخلی. بل دا چی پکیر ٹیکر سیٹ اپ کی اسمبلی وینا قانون سازی چی دا اغا اسمبلی کئی.
د اترسم آئینی ترمیم نو وروسته د نگران وزیر اعلی او د وزیر اعظم جوړیدل د آئین د مخه داسې تن جوړیږي چې په هغه کوم ګن اعتراض نشي کولای. د آئین 224 ماده تر مخه نگران وزیر اعلی به د تیر شوی وزیر اعلی او د اپوزیشن ګوندونو د مشر لخوا په خوښ شوی دریو نمونه کې یو تن جوړیږي. کدوی سلا نشو د اسمبلی نه به د اتو غړو کمیټې ته بیا دغه نمونه ولېږل شي. اتو تنانو کې به څلور د حکومتي اړخه ولې څلور به د اپوزیشن ډلو نه وي. کدوی هم سلا نشو بیا به د 240 مادي الف د دریم شق تر مخه دوه ورځو کې انتخاباتي کمیشن ته په دغه نمونه کې د نگران وزیر اعلی ټاکنه حواله کیږي. نگران وزیر اعلی به بی‌طرفه هم وي او په دریو میاشتو کې به شفافه انتخابات هم کوي. د آئینی ترمیم نه وړاندې به د نگران وزیر اعلی ټاکنه باندې کوم رقم اعتراضونه کېدل. د اوصاف په نوم د اردو ژبې د ورځپاڼې پیښور بیورو چیف فرید الله خان په جواب کې وویل
کوم حکومت کې هغه به یو خپل کس او ټاکلو د سوچ فکر با دا آغا پارٹی سر یو شانتی وو پا دی تما چی لگ دی با مونگتا پا راروان الیکشن کی و پا راروان و ٹاکنو کی دی با مونگتا لغون تی فیور را کئی نو پا آغا باندی با اعتراضو نمرات للو بجائے دا دی چی آغای یو شفاف الیکشنو کی دا جمہوری دا نظام چی دی دا مخ کی بوزی آغا با خام خاصن سو فیور ور کولو او ماغا سیاسی گونتا دا چا چی با دی ریکمند کریو.
دا انتخاباتو پا قانون 2019 پا 213 ماده کلی کلی شوی نگران وزیر اعلی با حکومتی چارو تا پا روزانه حساب سر کتنا کبی. کمیشن سر با دا قانون دا مخی پا انتخاباتو کی مرست هم کبی او دا هر تن او یا سیاسی گون سر با غیر جانب دار هم وی. شانو آسترگزه ماشال ریڈیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو فیسبوک پرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خواریکښو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټیټې سطحې متوسطې آمدنۍ لرونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی.
د ادارې په خپل کلنډر راپور کې ویلي چې پاکستان او بنگلاديش داسې هیوادونه دي چې د کورونا وایرس وبا تر څنګ د قدرتي پتونو په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته اهم زیانونه رسېدلي. بلخوا په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهانو ځینې ملازمین وایي چې د هیواد د کم کورني پیداوار او د قرضونو د بوج له وجې د هیواد اقتصادي حالت خراب دی چې له وجې د خلکو آمدن هم ډېر لږ دی. خو بیا چارواکي وایي چې د رنګونو باوجود د هیواد معیشت ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال د انیس اجمل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې ملازمین وایي چې د موجوده ګرانې په نسبت د خلکو آمدن ډېر لږ دی چې له وجې د غي مالی مشکلات لا نور زیات شوي دي. دوی دا خبره د جنوري په 18مه لغرستو مشال لیډیو ته وکړه چې د خواري کخو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټیټې سطحې متوسطې آمدنۍ لرونکو هیوادونو یا لوور مډل انکم کنټریز په فهرست کې شامل کړی دی. د ادارې د جنوري په 18مه په خپور کړي رپورټ کې ویلي چې د ټیټې ته متوسط آمدنۍ لرونکو هیوادونو کې په 2021 کال کې د بیروزګارۍ شرح 6.4% وه، خو په 2022 کال کې د 6.2% ته کمه شوې ده. د دې رپورټ پړه په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې یو مشر سید میراج علی شاه مشال لیډیو ته ویل چې په هیواد کې ګرانی روس تر بلې زیاتېږي، خو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اس اضافه نه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې خلک دومره وسایل نه لري چې په خپل آمدن زیات کړي.
مزدور کار شو یا نوکر پیشه خلک شو دغه پر ډېر زیاته ګرانه شوې ده. اور چې اوس کوم سړی نوې دا کېږي 30,000 کم یا څه د پاسه، او چا چې ډېر هم سرویس کړي نو زیات نه زیات
د خواریکخو نړیوال سازمان په رپورټ کې دا هم ویلي شوی چې په 2022 کال کې په نړۍ کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د کار روزګار له لارې د کافي آمدن ترلاسه کولو نه محروم وو. په خیبر پختونخوا کې د یوې شخصي کمپنۍ ملازم او پراپرټي ډیلر ساجد خان وایي چې د کووډ-19 وایرس وبا بیا په پاکستان کې د حکومت بدلېدو وروسته د شخصي کمپنۍ او زیاتره ملازمین بیروزګاره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې وړاندې هم تنخواګانې کمې وې، اوس ټیکسونو ورکول له وجې آمدن نور هم کم شوی دی.
ایون چې دی پی ټی آی کې شو دی پی ایم ایل ان ګورنمنت کې ټول له سیوا پرېشر چې بچا راغلی هغه په میډل کلاس راغلی دی. ځکه چې لو کلاس والا خو ټیکسز والا سره ټیکسز ورکي، ایلیټ کلاس والا چې کم دی نو ټیکسز باندې دونه فورس نه کیږي. ای خو چې کم دی نو سو ورکي، خو نه میډل کلاس چې کم دی نه هغه سره بند نه هغه لبل لار نه ورځي، خامخا به ټیکس نه ورکي. چې هغه ټیکسز ورکي نه سره پاتې سش فلا هم خپل هم لو بجټ تر راغی.
د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پر رپورٹ کې دا هم ویلي شوی چې د کووډ-19 وایرس وبا له وجې جنوبي ایشیایي هیوادونو ته اقتصادي زیان ورسېده، خو پاکستان او بنگلاديش بیا داسې هیوادونه دي چې د وبا تر څنګ د قدرتي آفتونو په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته هم مالی نقصان رسېدلی دی. د پاکستان حکومت وایي چې د 2022 کال د جون له نیمې څخه تر اګست پورې بارانونو او سیلابونو د هیواد ته د شاوخوا 1.5 اربع امریکایي ډالرو تاوان اړولی. د اقتصادي چارو پوه اکرام هودی بیا وایي چې په بازارونو کې د شیانو د خرڅلاو کمیدو پترس کې د شتمنو کسانو او کمپنیو لخوا سرمایه کاری بهرنیو هیوادونو ته د وړلو او د حکومت لخوا د قرضو نه واپس کولو له وجې پاکستان هغه امکانات له لاسه ورکړي چې له مخې د هیواد اقتصادي بحران ختمې دی شي.
د دې په وجه باندې چې آمدنی کمه ده نو ډېر نقصانات دي. یو دا چې خلک چې دي هغه بالکل سمال پراپرٹی هم نه لري، دویم دا مارکیټ کې چې کوم لیبر موجود دی ډېر زیات کم ٹیکنیکل دی، او دریم دا چې چونکه آمدنی نشته لہذا مارکیټ چې دی نو هغه کې رائز نه راځي، یعنی چې مارکیټ کې سامانونه ډېر نه خرڅېږي. دې مطلب دا دی چې معاشره چې دا هغه یو فیلډ لیبر سوسایټی ده. دا د فیلډ لیبر سوسایټی چې ده د دې په وجه باندې پاکستان کې محصولات هم کم جمع کیږي، د سٹیټ تم کم انکم ملاویږي، خلکو تم کم انکم ملاویږي. د دې په وجه باندې چې کله هم د انفلیشن یا د مہنگائی دور راشی نو هغه کې سٹیټ تم پرابلم یې چې محصولات تم ملاویږي، او لو انکم گروپ چې دی هغه ډېر واسٹ وی ډېر غټ وی نو هغه ته هم انکم نه ملاویږي، نو د هغه په وجه باندې د غربت ښکار شي او بل سکل لیبر نه پیدا کیږي په داسې معاشرو کې.
د پاکستان په حکومت دا تور هم پوری کیږي چې د آمدن په نسبت یې خرچي زیاتې دي او اکثر چارواکي ورته پام نه کوي. خو بیا د اقتصادي چارو یو بل پوه ډاکټر غلام سمد وایي که د پاکستان حکومت خپل کورني پیداوار زیات کړي او د کار روزګار ترڅنګ د پیسو ویش په منصفانه او متوازنه توګه وشي نو په دې هیواد کې د خلکو ژوند تر ډېره ښه کېدای شي.
نو د
پاکستان حوالے سارا چکم دے زمنگا گروت ورال جی چوکوری نو میکسیمم 7% تر سے دلے غریبن پ 2003-4-5 کی نو یو کو جی مند پار لازمی دار چ زمنگا گروت چکم دے اگے سسٹینیبل لیول مند اوسا تو کم از کم 7-8% پر مول جی گروت پکا دے پاکستان کے نو خلج جی کلا گروت تا کی گی نو ڈیفینیٹلی پ ملک کی چکم دے جی ڈیولپمنٹ ادی کارخانے ہم چلے گی او سارا چکم کاروبار نہ دی جی غم روان وی او خلق تنو کرے ملے گی
پکامی اسمبلی کے اقتصاد او د آمدن د قائمہ کمیٹی مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون گنغری کیسر احمد شیخ لمشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل چې د خواریکه خو نړیوال سازمان د خبره رښتیا ده چې پاکستان اوسم د ټیټې سطح متوسطه آمدنې هیواد دی ځکه چې د قرضو د بوج له وجې د دې هیواد اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی.
پاکستان لا یو ترقی یافتہ ملک نه دی جوړ شوی. زمونږ آبادی اوس هم د ټیټی سطح متوسطه آمدن لري. د کورونا وایرس وبا سیلابونو او د قرضونو له وجې زمونږ د هیواد کورنۍ پیداوار زیات نشو. د 2022 کال په جون کې د پاکستان مالیاتي خساره 2.5 زره ارب روپۍ وه چې زمونږ د هیواد د آمدنې 9% جوړیږي. په مونږ د قرضو د سود بوج ډیر زیات دی. د هیواد اقتصادي حالت ښه کول لپاره باید مونږ ټیکسونه واخلو. خوشتمن خلک یې نه ورکوي ځکه چې دلته درغلي زیاته ده. په دې ترڅنګ مونږ په دې کې هم کامیاب نشو چې د بهر ملکونو سرمایه دار خپل هیواد ته راولو. خو د دې هر څه باوجود مونږ هڅه کوو چې د هیواد اقتصادي حالت ښه کړو.
د خواریکه خو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د ټیټی سطح متوسط آمدنې هیوادونو په فهرست کې له پاکستان سره هند، بنگلادیش، ایران، تاجکستان، ازبکستان، انډونیشیا او یو شمیر نور